د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز. پرون د امریکا د سنا استخباراتي کمیټې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې په خوانی مشر جیمز کومی استماعي غونډې ته رابلل و. ملګری ملتونه وایي چې د داعش افراطي ډلې په 1300 ورځو کې هغه تقریبا 201 ملکیان وژلي چې کوشش کاوه د موصل د ښار د لویدیځ نه وتښتي. او داعش افراطي ډلې ویلي دي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې 2 برمته شوي چینایي اتبا وژلي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د امریکا د سنا استخباراتي کمیټې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر جیمز کومی استماعي غونډې ته رابلل و. ښاغلي کومی سناتوران ته وویل چې د ټرمپ ادارې د هغه او د اف بی آی په باب دروغ ویلي. هغه وایي د فکر کاوه چې ټرمپ به دروغ وایي او له همدې کبله له ټرمپ سره تر هرې غونډې وروستو یاداشتونه لیکل. د سنا د استماعي غونډې ډیره برخه دا وه چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې مداخله کړې او که نه. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر وویل چې دوی ته داسې اعتباري رپوټونه رسیدلي چې وایي د داعش افراطي ډلې په 1300 ورځو کې هغه تقریبا 201 ملکیان وژلي چې کوشش کاوه د موصل د ښار د لویدیځ نه وتښتي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې دوی د هغه رپورټ په باب تحقیقات پیل کړي چې وایي د موصل د ښار په لویدیځ کې د زنجیلي په سیمه کې په هوایي بمباریو کې د 500 نه تر 300 پورې ملکیان وژل شوي دي. پرون د بشر د حقوقو ډلو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو وغوښتل چې د موصل د ښار په لویدیځ کې د ملکیانو حفاظت ته زیاته توجه وکړي. د داعش ډلې ادعا کړې ده چې 2 برمته شوي چینایي اتباع د پاکستان په جنوب لویدیځ کې وژلي دي. دغه 2 چینایان 2 هفتې مخکې د کوټې د ښار نه تښتول شوي وو. د بلوچستان د ایالت یو نطاق امریکا غږ ته ویلي چې دوی د دغه راپورټ په باب تحقیقات پیل کړي دي. د دغو چینایي اتباعو د وژل کېدلو راپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې د پاکستان فوج د کوټې نه 500 کیلومتره لرې جنوب پلو ته د ماستنګ په سیمه کې د داعش په ضد د هغو نظامي عملیاتو تفصیلات خپاره کړل چې په تېره هفته کې په هغې غرنۍ سیمه کې د داعش د ډلې په ضد کړي وو. د شمالي کوریا د وروستیو توغندیو امتحانول چې په لنډ واټن کې خپل هدف ویشتلی شي په اصل کې د هغه ملک مخالفو ملکونو ته یو څرګند پیغام دی چې پیونګیانګ به د وسلو د جوړولو دپاره خپل پروګرام ته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر وایي چې د شمالي کوریا دغه توغندي د پنجشنبې د ورځې په سهار دغه ملک د یوه ساحلي ښار وانسان نه وار شول او 200 کیلومتره لرې د جاپان او د شمالي کوریا ترمنځ په اوبو کې لګېدلی دي. له بلې خوا پرون د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون این وان ویلي دي چې شمالي کوریا باید سمدستي د اټومي او د توغندیو د امتحالولو پارونکي عمل بند کړي. د پاکستان د سند ایالت د امنیتي چارو د بهتری دپاره په خپل ایالت کې د 393 میلیون ډالرو په اندازه زیاته بودیجه تخصیص کړې ده چې په هغې کې د 100,000 اضافي پولیس استخدام هم شامل دی. د دغې بودیجې نه بعد د 900 میلیونو ډالرو په اندازه د پولیسو دپاره عصري وسایل واخیستل شي. 1.9 میلیونه ډالر به د امنیتي کمرو په نصبولو لګول شي. 25 میلیونو ډالرو به یو طبي لابراتوار جوړ شي او 2.9 میلیونه ډالر به د استخباراتو په یو مکتب او د احصایې په یو مرکز ولګول شي. پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د تندرو یاغیانو او د هغه ملک د قواو ترمنځ په ډزو کې د سلورو بریدګرو په شمول 14 تنه وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي چې دغه جنگ سیمې ته د هغه ملک د سرپرست جمهور رئیس در رسیدل نسوس ته مخکې شوی و. په همدې توګه دغه وسلوالو تندروانو د چهارشنبې په ورځ د میدګوري په سیمه کې د یو جماعت په شمول په بیلوبیلو ځایونو حملې کړي دي. د افریقا په دغې سیمې کې د بوکو حرام د ډلې په 13 کلن تشدد کې وبخی. د افریقا په دغه سیمه کې د بوکو حرام د ډلې په تکلن تشدد کې د 20,000 نه زیات خلک مړ شوي دي او په زرګونو نور گاونډي ملکونو ته مهاجر شوي چې هغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او اوس خو بیخي د قحطۍ او د لوږې سره هم مخامخ دي. د امریکا د کار او د کارګرو د چارو د وزارت په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په امریکا کې د کارونو د پیدا کولو مارکیټ د پخوانه ډیر ښه شوی دی. دغه راپور وایي د هغو کسانو په شمار کې 10,000 کم راغلی چې د بیکارۍ د وخت د امتیازاتو لپاره به درخواستې ورکولې. اوس په امریکا کې د بیکارۍ اندازه 4.3% ته راښکته شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په وړاندې د یو شمیر سیاسي ډلو او مشرانو لخوا د کلکو دریځونو او اعتراضونو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان نظام راچپه کړي. همداشان د اسلامي حزب مشر د بدیل پرته د نظام بدلول وسلوالو مخالفینو ته په لوی لاس د کابل د سپارلو په معنا ګڼي. ښاغلی حکمتیار لاریونونه د افغانانو حق بولي خو هیڅوک د دې حق نه لري چې د ارګ پر دیوالونو د اوښتلو هڅه وکړي. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د تیرې اونۍ د موټر بم د خونړۍ برید وروسته د جمعیت اسلامي د ګوند د یو شمېر مشرانو او چارواکو د توندو اعتراضونو او څرګندونو وروسته په دې لانجه کې د جمهور رئیس غني خواني ولی او ویلي دي چې چاته به د اوسني حکومت د چپه کولو اجازه ورنه کړي. د اسلامي حزب مشر افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې په خپل استوګنځي کې خپل لومړي خبري کانفرانس ته په وینا کې د افغانستان د رواني غمیزې دوام عمده علت په زور واک ترلاسه کول یاد کړل او ویل چې نور په زور وخت در رسیدو وخت یې شوی.
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي له هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل له وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل صحیح چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
حکمتیار ویل څوک چې له ناسمو او غیر اصولي لارو او په یو اړخیزه توګه د نظام نسکورول غواړي ورسره موافق نه دی او دغسې کسانو ته به د دې کار اجازه هم ورنکړي. د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د څو کسانو په خوښه د نظام د بدلولو دود رواج پیدا کړي هیڅوک به د څو ورځو دپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونه مومي. هغه په کابل کې روسي لاریونونه او اعتراضي غونډو ته په اشاره ویل چې سوله ییز لاریونونه د ټولو حق دی او ترې ملاتړ کوي خو هغه اقدامات په کلکه غندي چې له خونړیو پیښو په استفادې ځینې خاصې کړۍ له وسلو سره سړکونو ته راوځي خلکو ته زور ښیي له امنیتي ځواکونو سره د نښتو لامل کیږي د نورو سپکاوی کوي او داسې شلونې ورکوي چې د وینو بوی ترې راځي.
هر څوک حق لري په حکومت او چارواکو یې اعتراض وکړي. دا د هر افغان مسلمان حق دی دا چې د تغییر غوښتنه وکړي. حکومت د پیښو په وړاندې په ناکامۍ او غیر مسؤولانه چلند تورن کړ خو هیڅوک حق نه لري د ارګ له دیوالونو د اوښتو هڅه وکړي. په زور د حکومت ړنګولو شعارونه ورکړي. د تظاهراتو له لارې او له خونړیو پیښو په استفادې سره په نظام کې د پراخې او غوښینې برخې ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. بدلون باید د ټول ولس په خوښه او پرایوش.
ښاغلی حکمتیار په کابل او هرات کې د وروستیو پیښو او پیښور کې دغه ګونګړي حاجي فرید د وژلو تر شا د یو شمېر کورنیو بهرنیو کړیو لاسو بله چې پر وینا یې د سولې دښمنان دي او زیات یې کړه چې دغو کړیو هڅه کوله چې د سولې بهیر او د کابل پروسې کانفرانس مختل او سابوتاش کړي. د اسلامي حزب مشر ویل چې د افغانستان د ستونزې د هوارولو لپاره دننه په افغانستان کې په یو ټغر د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د کیناسولو او طالبان سره د سولې او پخلنې د مسلو په ګډون په یو شمېر مسلو د ملي اجماع د رامنځته کولو په هڅو بوخت دي. هغه ویل چې د روسي سيډيولوژي غوښتنه منلې ده. د اسلامي حزب مشر ته خو دا شي دغه سي غونډه به د روسي تر پای په کابل کې جوړه کړي. په کابل کې د تیرې اونۍ د موټر بم د خونړي برید وروسته په دغه خر کې د افغان حکومت پر خلاف یو شمېر سیاسي ډلو په ملاتړ د بدري ټولنې په لږو غړو لاریونونو ته مخه کړې او له کار څخه د افغان امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د خر په بیلابیل واټونو کې اعتراضي خیمې درولې. د جمعیت اسلامي ګوند هم جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه د امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنې ترڅنګ دغه د ملي امنیت د سلاکار سلاکار محمد انیب اتمر د ګوخه کول غوښتنه هم کړي چې جمهوریت غنی نه دمنلی د جمهوریت غنی د حکومت پر وړاندې د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس صلاح الدین ربانی او د بلخ د والی عطا محمد نور د سخت سرګردانو وروسته تیر ورځ د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان ویلي چې د ملي والی حکومت خپل مشروعیت ترلاسه ورکړي او په کار دي چې په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنې ترسره شي. محمد اسماعیل خان چې تیر ورځ په هرات کې په خپل کور کې وی غونډې ته خبرې کولې د امریکا حکومت هم غوښتل چې د ملي والی پر حکومت خپل مالی مرستې بندې کړي.
نظام کې مشروعیت خود از دست داده و
ښاغلی اسماعیل خان ویل هغه نظام چې خپل مشروعیت ترلاسه ورکړي او هغه نظام چې د خلکو ملاتړ ترلاسه ورکړي څومره ښځه چې نړیوال ټولنه او په ځانګړي ډول امریکا مناسبه ده چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ودرېږي. تر اوسه لا د اسلامي حزب د مشر دغو څرګندونو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت مخالفو سیاسي ډلو مشرانو غبرګون نه دی ښودلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د کابل په ښار کې د افغان حکومت ضد اعتراضونه د نهمې ورځې لپاره دوام لري، یو شمیر سیاسي او مذهبي مشران له اعتراض کوونکو څخه غواړي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او په دغه ښار کې د لارو د بندولو او خلکو ته د ستونزو جوړولو سبب نسي. خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي تر هغې به له اعتراض لاس وانخلي چې حکومت یې غوښتنې نوي منلې. په دې باره کې د خبریال ممتاز بهیر رپورت واوري.
یو شمیر سیاسي او مذهبي مشران په کابل ښار کې له تیرې اونۍ راهیسې د لاریون او اعتراضونو پیل شوې لړۍ ته چې په دغه ښار کې د لارې د بندېدو لامل شوي او کابلیان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي په غبرګون وایي اعتراض کوونکي د خپل اعتراض ته د پای ټکی کېږدي او له دې زیات د خلکو ته د زیانونو سبب نه شي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شو، د اعتراض کوونکو د اعتراض په بڼه یې نیوکه وکړه او ویې ویل
یا که ډیر زیات مخکې درومي او په دې هم زړه نه قانع کېږي نو د هغو ادارو په مخکې دا خیمې ولګوي چې د دې پیښو مسؤلیت هغوی ته راځي دی او دوی ورباندې تورن کوي. نه دا چې په لویو سړکونو کې څلور لارو کې خیمې ودرېږي او لارې بندې کړي او خلک وځوي.
دا اسلامي حزب سربیره نن د حق او عدالت او د ملي پیوند ګوندونو او یو شمیر دینی عالمانو هم له اعتراض کوونکو څخه وغوښتل چې له حکومت سره خبرو ته کینی او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. د حق او عدالت ګوند یو بنسټ ایښودونکي موین مرستیال وویل
موږ هیله من یو چې دغه خیمو درول په نږدې راتلونکو کې پای ته ورسیږي. بازارونه بندي، دوکانونه بندي، دختر شپې ورځې دي، روژه ده، خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
لا بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له اعتراض کوونکو څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل استازي د خبرو لپاره د حکومت لوري ته واستوي او روان وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. دا کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې تیر شپه یوې خبری غونډې ته وینا کوله وویل
در غیر از وای خیمه
له هغه پرته دغه خیمه ته نن هم وخت ورکړل شوی وو. ډیر ژر به دغه ستونزو او لانجو ته د پایټکې کې خودل شي
مشکلات و به جنجال خاتمه خواهد داشت.
په کابل کې روان اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوی چې تیرونی په زنبق سلور لارې کې د خونړي بریټ په خبرګون یو شمیر کابل میشتو لاریون وکړ او دا لاریون له توتريخوالي سره مخ شو. اعتراض کوونکي چې اوس د کابل په مختلفو سیمو کې خیمې لګولي ټینګار کوي تر هغې چې حکومت یې غوښتنې منلې نه وي له اعتراض څخه لاس نه اخلي. د بهروز شادمان په نوم یو اعتراض کوونکي امریکا غږ ته وویل نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي او لږ تر لږه دا غوښتنې وڅېړل شي او یا ورته پام وشي. که پام ورته ونه شي د اعتراض کوونکو لپاره مناسبه لاره هم دا ده چې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا سربیره د امنیتي چارواکو ګوښه کېدل د جمعې په ورځ د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتې او د سالم ایزیدیار د جنازې پر مراسمو د برید هر اړخیزه څېړنه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمان له سیاسي مشرانو او رهبرانو څخه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له اسلامي ارزښتونو څخه کار واخلي. دغو عالمانو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې خلک یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ټینګار یې وکړ که هر څومره اختلافونو ته لمن ووهل سي په هماغه اندازه به د افغانستان دښمنان ګټه ترې پورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمینیازی رپورټ.
د افغانستان د اسلامي دعوت بنسټ وایي افغان حکومت او د سیاسي ګوندونو مشران باید له وسله والو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل او دوام لپاره له اسلامي ارزښتونو څخه کار واخلي. د دغه بنسټ یو شمېر غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې اختلافاتو ته لمن وهل به د دې لامل شي چې دښمن تر ډیره د افغانستان سیاسي جوړښتونه له منځه یوسي. د دې بنسټ مشر او دیني عالم عبدالهادي هدایت وویل هغه حرکتونه چې د افغانستان له ځوانانو څخه په بېلابېلو موخو ګټه اخلي له اسلامي اصولو سره په ټکر او هیڅکله د افغانستان په خیر نه دي. ښاغلي هدایت وویل
سلیقوي او نامطلوبه حرکتونه چې په افغانستان کې د ژبني قومي او سمتي اختلافاتو ته لار هواره کړې ده او د افغانستان له خلکو او ځوان نسل څخه دوی ګټه اخلي دا هیڅکله د افغانستان د خلکو او اسلام په ګټه نه دي.
ښاغلي هدایت همدارنګ وویل چې خلک باید د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره له یووالي او ورورولۍ کار واخلي او زیاته کړه چې د یو موټی او متحد ملت لپاره باید اسلامي دستورات پلي شي. هغه همداراز د خلکو په منځ کې د اختلافاتو یو لامل د مشرانو او رهبرانو سیاسي موخې وبللې او وی ویل چې دوی خپل موخو ته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي.
یوه مهمه خبره چې لامل شوی د خلکو منځ کې اختلافونه ډیر شي دا ده چې د افغانستان د رهبرانو او مشرانو منځ کې د اختلافاتو شتون دی. دوی خپلو موخو ته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي او غواړي په هر شکل له خلکو ګټه واخلي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دیني عالم سید پاچا حسیني په اوس وخت کې د افغانانو منځ کې نفاق او اختلافونه د دوی په زیان وبلل او زیاته یې کړه افغان عالمان دا غونډه په داسې حال کې نیسي چې په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه د دې لامل شول چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د حکومت پر ضد لاریون وکړي او د اعتراض کوونکو په توګه د تحسن خیمې ودروي. د کتونکو په باور دا ډول اعتراضونه چې د ملي ګټو پر ځای د ګوندي او قومي ګټو پر بنسټ کېږي د افغانستان د خلکو ترمنځ د اختلافاتو او بېلوالي لامل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. افغان حکومت وایي چې افغانستان به د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د سازمان په اولس سرمشریزه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته ولاړ. د سیمه ییز همکاري پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای د سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سازمان جرګې یو شمېر غړي وایي افغان ولسمشر باید په دې غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په ناامنیو کې یې د لاسوهنو په اړه په قاطعیت خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ د رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوري ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ له خوا درکړي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي له تروریزم سره ګډه مبارزه کولی سي د غوستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمه ییزې همکارۍ او اجماع له لارې ګټوره او مؤثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیزې په څنډه کې د روسیې او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي، ولسمشر دا ټولې خبرې هلته وړاندې کړي او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس هلته شته، دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د یوې ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا په یو شمیر ایالتونو او شارونو کې ویل سوي چې هغوی به د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون په هکله د وروستۍ پریکړې باوجود دغه تړون عملي کړي. دا امریکا دغو شارونو او ایالتونو ویلي چې هغوی به د پخوانی ولسمشر اوباما ژمنو ته متحد پاتې سي. د امریکا ژغ خبریالی الیزابت لی رپورټ رالېږلی.
د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې د کاربن تولید به 6% راکم کړي او دغه تولید به د 2025 کال پورې 28% راکم کړي. د امریکا د لاس انجلس د ښار یو عکس چې پکې ښکاري چې په سلګونو موټرې زهرجن ګاز پیدا کوي، د کالیفورنیا مشران دې ته مجبور کړو چې فیصله وکړي چې د چاپیریال خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. د لاس انجلس په پوهنتون کې استاده Kara Hartz wai
in fact it's grown greater than that of many other states in the United States while
the pake energy technology parmakhtak kawi kara wai che hukumat da pake energy da para da pangya chawani mawaqi barabarawi aw wai che da chapirial da satani da para sakht qawanin ba iqtisad hum khakri haga ziyatawi
in fact it's grown greater than that of many other states in the United States while it's had these ambitious climate policies in place
د کالیفورنیا په ایالت کې د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله دا کار لا نور هم په چټکۍ باندې مخې ته روان دی. د کالیفورنیا ایالت هم د هغه ایالتونو د جملې نه یو دی چې وایي هغوی به د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پاریس ته اقلیم د بدلون د تړون په هکله د وروستۍ پریکړې باوجود دغه تړون ته ژمن پاتې کیږي. د امریکا دغه خارونو او ایالتونو ویل دي چې هغوی به د پخوانی ولسمشر اوباما ژمنو ته متحد پاتې شي. د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بومبرګ په دې حکله باندې ویل دي
دی امریکن ګورنمنت مے هاف پولډ اوټ اف دی اګریمنت بٹ دی امریکن پیپل ریمین کمیټډ ټو اٹ.
بشکه د امریکا حکومت د دغه تړون نه وتلې دي، خو امریکایان به د اقلیم د بدلون په ضد مبارزې ته ژمن پاتې شي او خپل اهداف به ترسره کړي. د ټرمپ د پاریس د تړون په هکله د فیصلې نه یو څو ورځې وروسته د کالیفورنیا والی او د چین ولسمشر شی جین پینګ د کاربن د تولید د مخنیوي لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. د چارو کارپوهان وایي چې په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د پاریس د تړون نه لاس اخیستی دی، د ایالتونو دپاره دغې موافقې ته ژمن پاتې کېده به تر څومره حده پورې ګټور وي د دې په حق لاله تر اوسه پورې څه نشي ویل کېدی، خو کارپوهان دا هم وایي چې د کالیفورنیا غونډې په ایالت کې مشران ځکه هم د چاپیریال ساتنې ته ژمن دي چې د دغه ځای خلک غواړي حکومت یې دغې ته ژمن پاتې شي. د کالیفورنیا سیاستمداران د چاپیریال په حق له د خلکو د غوښتنو او خواهشاتو سره سم عمل کوي، ځکه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه مسله مهمه مسله وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پچیرو دوو کالو کې د کندوز په هغو سیمو کې چې د دولت لولکې وتلې وې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول کېده، خو اوس له صحي کارکوونکو سره د دولت مخالفو ډلو هم ژمنه کړې چې د صحي کارونو د ترسره کېدو لپاره به سهولت رامنځته کوي. نور حال زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په تیرو دو کالو کې د قندوز په مختلفو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته اجازه نه ورکول کېده، خو له کله نه چې په دشتیرچي کې یوه ماشومه په پولیو اخته شوه د دغه ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې وي پولیو واکسینو ته اجازه ورکړل شوه. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي له هغه وخته چې دوی ته په کلو کې د پولیو واکسین اجازه ورکړل شوې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي، او د دولت مخالفو ډلو هم د کلو خلکو ته ویلي چې له صحي کارکونکو سره باید مرسته وکړي.
په هغه سیمو کې چې موږ د یو نیم کال نمخ کې د جنگ لامل او د بعض مشکلاتو لامل واکسین بند شوی، او خوشبختانه په ټولو سیمو کې کمپاین په نورماله شکل باندې تطبیقیږي. مشکلات دا دي چې د جنگ په حالت کې که د دولت لخوا وي او که د مخالفینو لخوا وي هلته نو پرسونل دپاره به جنگ په جریان کې اجازه تبا نشته چې خو نه خسته پرسونل ته کوم صدمه ونه رسیږي. کلی خلکو ته د هغوی دخوا نه هم هدایت ورکړل شوی چې د صحي ټیمو سره یا د واکسیناسیون ټیمونو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. دا مسله هغوی ته واضح شوې ده چې واکسین یوازینی حق د ماشومانو دی او باید واکسین ورته تطبیق شي.
د قندوز یو عام اوسیدونکی اسلام خان وایي چې پخوا د قندوز په کلو او هغو سیمو کې چې د دولت تر ولکې وتلې وي ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول کېدل، او خلکو ته هم اندېښنه و چې د پولیو یا ګوزن مرض عام نشي.
پولیو واکسین به صرف په خار کې کېدو، مخالفینو هم دې ته اجازه ورکړې ده چې باید واکسین وشي. په کلي کې هم سهولتونه ورته برابر شوي دي چې واکسین وشي، بغیر له هغه سیمو څخه چې جنگ او جګړې وي، وضعیت خراب وي، هغلته نو بیا واکسین نه کېږي. او نور د پولیو واکسین په هر ځای کې تطبیقېږي، د سره مخالفین هم کومه ستونزه نه لري. که دغه واکسین په کلی کې هم وشي، په خار کې هم وشي، نور به د پولیو دغه مرض چې دی کم بشي او آهسته آهسته به نور د منځه لاړ شي.
روغتیایي مسؤلین په دې فکر وو چې په قندوز کې له 2011 میلادي کال را په دې خوا د پولیو کومه پیښه نه ده موندل شوې، نو کېدای شي چې په دغه ولایت کې نور د پولیو وایرس له منځه تللی وي. خو کله چې درې میاشتې وړاندې په دشتیرچي کې یوه ماشومه په پولیو اخته شوه، یو ځل بیا خلک اندېښمن شول او د دغه وایرس د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې. د قندوز یو تن ډاکټر حکمت محبی وایي د پولیو مرض مشخصه تداوی نه لري او کورنۍ کولی شي خپل اولادونه وقایه کړي.
وخت کې یک طفل مصاب شو، این معلولیتی که به وجود میاد را تداوی شوه، تداوی نداره، اما بهترین راه ازی
پولیو علاج نه لري. کله چې یو ماشوم پیاخته شي او فلج رامنځته شي، هغه تداوی نه لري، مګر خلاره داده چې ماشومان د واکسین په ذریعه وقایه شي. روغتیایي مسولین وایي په قندوز کې د پولیو د لمنځه وړلو په خاطر او له دغه مرض سره د جدي مبارزې لپاره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن څخه د ساتنې په موخه زرقي واکسین هم تطبیق کړل چې د پولیو د وایرس په لمنځه وړلو کې اغیزمن رول لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروټین پاکوي. همدغه پروټین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.